السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلی ز اسد الله لودین يم. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر مولا عبدالحق وسیق دوه ته رسیدلی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د تل پشپږشتمه پر خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د دوی او پاکستان پلاوی نن دوحه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایي بریدونه ښکاره او تکراری تیری او د پاکستانی پوځ جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي ټلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 3 ساعته اوربند له پای ته رسیدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، آیرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیون د پناه مهاجرت له کمشنر مګنس بروزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیکي او عملي حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او پکې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکیل وي. د پاکستان له لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباري د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون غبرګون پارولې. د افغانستان د شلو ورځې لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایي برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. محمد نبی او فضل حق فاروقي هم دا بریدونه غندلي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا وختي دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغې وړاندې وکولی شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوحه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خپرونې تر نامعلومې نیټې بندې شوې دي.
د شمشاد تلویزیون د خپرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان د سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی دی او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو راځو د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د دوی د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد کوي دوه ته رسیدلی دی. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راټوکېدلي تاوتریخوالي پر کمولو خبرې وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوي او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوې کنه، از ما همکار اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی دا مهال سټډیو ته وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي، څه دي وروستي جزئیات؟ آیا دوه کې دواړه پلاوی رسیدلي خبرې پیل شوي کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دي، د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاویو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دې کې ویل شوي دي چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پای ته رسولو او د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په اړه باندې خبرې وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، په هغه کې د خبرو د اجنډا په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو له وړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې ده هغه د ډیورن په کرښې دغه وروستۍ ترینګلتیا او له دې نه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پورې د خبرو د پیل کېدو په اړه باندې لا څه نه دي ویل شوي چې خبرې پیل شوي دي که نه دي پیل شوي، ښایي څو شېبې وروسته په دې اړه باندې نوي بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه دی؟ تېره شپه د پکتیکا په اورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرجوب لا واوخته، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د ورځې تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې له سیمه ییزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې ده قراره شوې ده، خو د شپې له لوري د انګور اړې په سیمه کې چې وو جګړه وه، د ارګون او په برمل باندې تر هوایي حملو وروسته. که څه هم نن ذبیح الله مجاهد لیکلي وو چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللی دی د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې وه. د ارګون د امنیت قومندان له قوله چې د تیر شپې په حمله کې لږ تر لږه لس ملکیان چې دی دا وژل شوي وو او تر شپاړسو نور ټپیان شوي وو. دا دوی ویلي وو چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومیسټک د افغانستان د کورني کرکټ لوبغاړي وو چې ګڼ غبرګونونه را پارولی وو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ غبرګونونه موجود وو. کرکټ بورډ د همدې په غبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د درېو هیوادونو سیریز کېږي هغه یې لغوه کړ. دا سیریز په نومبر کې پلان شوی وو د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. له بله خوا نه د تېرې شپې د حملې په اړه باندې غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د افغانستان په قانون ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاورې باندې تیرې کوي او باید د افغانستان په اړه باندې دا هیواد په خپلو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په خپل ایکسپانه باندې په یو بیان کې دا لیکلي دي چې پاکستان د ارګون ولسوالۍ کې په هوایي حملو سره اوربند مات کړ. ظاهرا اشاره غا تسلیخ ساتنی اوربند ته وچه لدین وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوی و. وروسته یې پاړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتوب باندې دا اوربند غزول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نو ویل شوی.
ډیره مننه. کور ودان زموږ خبريال اکرام الله اکرام و چې دوه ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور درک او د غراس په اورګون او د غراس د انګور اړه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. دا چې په دوحه کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او د غراس د پاکستاني چارواکو پلاوی له کومو مشخصو مسئلو او اجنډاګانو سره تللی دی او دغه خبرې به څومره رغونکې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي، څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نستره ښکیل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د خبریال او د چارو د کتونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی دی.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، په قهر دي او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لرئ یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لرئ چې له موږ سره شریک یا چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقدامات وکړو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا د طالبانو د وس او توان نه د باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسو توان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد فتوی یا د هغه د ممنوعیت فتوی ګانې جاري کړو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره دي چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو، چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا له افغان طالبانو یا له د افغانستان له پلاوی نه په دوحه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي، اما ټي ټي پی که وګورو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره بیعت کړی دی، کله چې یوه ډله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهدافو له پلوه له یو مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډېره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی په وړاندې په افغانستان کې حتی دننه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیعت خو یو طرفه ده، بیعت هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکوار څوکره پرېدی شي په افریقا کې وایي چې مالا شیخ هیبت الله سره بیعت کړی ده، خو هغه په دا معنا خو نه شو چې د هغې د هر عمل مسؤلیت به د شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په افغانانو کې دا ذهن ورځ په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پی اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خو د ټي ټي پی اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پی چې پاکستان کې دننه ده هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستلې دي، هغوی ورځ په ورځ
او یوسف زای صاحب که واقعیت ته وکتل سی، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله دوی واوختل هی خواته لکر کې واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه و، اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خو نه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وزه یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار م کوي.
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا وی لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو ما ته حواله کدا خو پیس که ټي ټي پی والا ول طالبانو باندې احسانات نه وکړي مخه د افغانستان خپل لږه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کولو دا سم نه و چې اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سم متواسطه ول ترسو مجبور سي نو افغانستان کیس پر کې کی بلې واته ولر شي. اوس په خپل په قبالي سم کې طالبان ډیر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره په خو درولو، خپل کورونه سره شریک کړلو او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې، د پاکستان په بمباری کې د همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې، او روسي پښتنه کوم د دوه غونډه د لپاره جوړ شوې چې دغه تاریخواله چې د جګړه چې د دا درول شي، مثلا په کابل باندې لکتر لګه څلور گزارونه وشول، هوایي پتیرو شو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پیښه ده پرون ماقام د چپورګون ولسوالۍ کې بریدو وشو او لکتر لګه اته ملکیان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي او لکتر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
اوس فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي، خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نه وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تنس شو، دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه وروسته دی یو ډول مورال خپل اوچت غني، خو بل طرف ته پاکستان په دې هم داری کې کبه وسني حالت کې دا اوربند نافذي کینو طالبان بخپله د ایران کې جلا جګړه مونږ غټلې ده او پاکستان بخپله د ایران کې جلا جګړه مونږ وکټل ده. نو دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یې لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسیږي چې د خپل ملک ته وایي جګړه مونږ سره پار پیل کړي او سم تر لاسه کړلو. خو بهرحال دا مذاکرات نازک دي او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت له خوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه پارولې دي. دغه ټلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونه تر نامعلوم وخت پورې درولې دي. تفصیل په دې راپور کې و.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام در رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوې. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبر سرچینې له قوله ویل شوې چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د ورستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نکړي. په همدې حال کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثق داریم که
موږ باوري راپورونه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکی لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواکو رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخه محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلان نیولې او ګواښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلان او یونسکو او د خبري اعلان له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. د افغانستان بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبریالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید په رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واکه ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبري اعلانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یې ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډېر خبري اعلان له افغانستانه وتلو تاړه شوي. یو شمېر خبري اعلان او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي ټلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونې سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول یې فعالیت پیل کړو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو دغلته افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې دوی به ټول نه قانونه او بی اسناده کډوال خپل خاورې باسي. تفصیل له سنا کا کډاورو.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواد به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خبره شوې ویل شوې چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14مې نیټې ټولټال 1,400,000 وو یا 1,529 افغان وګړي له پاکستانه به تخپل هیواد ته ستنه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بې اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سری هوټلو ګیسټاو سره ممتو اخطار داده
ډیرو هوټلونو او ملمسونو ته خبرداري ورکړل شوې چې افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه مخترا پور را نکړي دا خو دې پیژندنې او نیولې په صورت کې بل تاسو سره قانوني چلند وشي موږ نه خار ته ځوونه بازار ته یوازې په همدې هوټل کې را کیږو
یو تر بشار او بازار نه میریم د مو هوټل استیم
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غوړي نو می واخیستل شي او یو بل روپی هیواد ته د تک په تمه ده آزادی رادیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مختمه شو د کور تختن ویستل او اوس په میدان پاتې یو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي
افغانستان د سپین نشیم ریپورت نشیم په
افغانستان اوریدونکو دا او نور راپور نزموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي آدرس د آزادی رادیو .com له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پاشې بوتن کې د شوی یو روسای راپور اخلو هغه هم د هنر له ډګر ساغر محبوبی د تنکی عمر هغه افغان هنرمند دی چې اکاردون غږوي او سندری وایي هغه لاسکلان نه و چې دغه هنر ته یې مخه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
تنګیو ګوتو غاګول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندری ویلې لالس کلن شوی نو چا پیل کړی و
اصلای
ایسولګی نو سلګی شروع کړم په نوښت نه کلنې نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل استادونه دلو مور او پلار مې وړي دل چې زه اکارډیون غاګول سره مې لرم دا شان سندرو ویل سره نو ماته استاد و
هم شان اواز بعد ما وسط گرفتم
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې تلس کلندې هم غاړې هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې ستکړې لتنی نه هنګ نه کوي د جرمني په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونتی ستکون کې دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوي ویل جرمني سربېره په هالند او لندن هم کنسرتونه ور کړی دي
موسیا جان همچنان د انګلستان تشال لندن کنسرت
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاوخاتری کلمه کې د احمد صاحب په تګیزه په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند پر وترتام کې ون منځله خلته مو ډیر کنسرت ته بو ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوی وو
کتاب ساز اتش و سبزوت فروشلن
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او اکارډیون غګون کوي دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیک مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د نږدې وکړو خپل خواږه وطن ډیرې ښې خاطرې لري دوستي ځل فکر کوم چې تیر وته نو 2020م کال بو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړی او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړل
برنامه های خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وای ځکه دای او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالې او سندرې ولري
ارزوی موسی جان داینده ها خاتمی بود
زما موسی جان هیله بدوي چې په راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یولس پارچی خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده